Mamele tăi coraz.
د مخام او به جشوی زمک غغل ازادی رادیو اوري قدر منوریدونکو ترتو بجو په دې او سات خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروگرام خبريږي چې اسمت سروان وړاندې کوي. د دې خبرونه موضوع ده د طالبانو د واکمنۍ زر ورځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاندې نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي لیکلي چې طالبان د ټولو افغان افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي او د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون سبب راغلي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد پاتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو دروتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکان شته. او متحده ایالات وایي د اسرایلو لخوا په غزه کې د هغو وسلو کارول چې امریکا ورکړي احتمالا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو سپینه ماڼۍ وایي چې په عین حال کې جګړه ییز شرایط امریکایي چارواکي دې ته نه پرېږدي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري نظام پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زر ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډیره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یې یو شمېر اقدامات ستایي، خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورزم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدار ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته خیر اغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قایم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باد ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی، لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه د اقتصاد نه نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبری کی او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاصو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې او بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وکړو.
بله، ډېره مننه استاد کورودن. ښاغلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسو درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول پدې ضرور روزو کې؟ البته منظور می ضرور ده نه چې تاسو یوازې منفی یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسو ته مهم ښکاری شي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
مننه دل تاسو سلام او ټولو ته سلام. سلام صاحب، خبره دی کې چې بلا شک چې هر پدیده د سی منفی او مطلق منفی مطلق مثبت موږ نشو لیدلی. خدای دې چې مختلف جوانب ته وګورو. زه البته چې ډیر سرسخت منتقدم د حاکم ډلې او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمد صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نلری. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه د اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي. او تر هغه ځایه چې سیاسي اقتصاد معلوم سی دی، کېدی شي زه به اقتصادي مسلکي نه اوسېږم چې په دې اعتراف کوم، خو سیاست مې لوستی، بین ملي اړیکې مې لوستی دي، لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سر خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي. نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپله یوه دستګاه تاریخي دغه د احمدشاه دوراني را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپله کار کوي روسه پوری، دا فاکت دا یو واقعیت دی. اما دا د طالبانو کوم لاس راوړنه نه ده. که دغه هفتوار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نو اوسېږي، مثلا زموږ آثارو سره به څه وشي؟ په افغانستان کې کم تولید، کم محصولات افغاني دي؟ قشتېپې کانال خو اوس په ټپه ولاړ دی. زه دغه اوس په مرکزي آسیا کې خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي، هلته خو کار نه کېږي. دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف د پاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې. بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده، په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي، په افغانستان کې لویه 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 مدرسه جوړیږي. او د امنیت، امنیت خو په دې نه ده چې څوک ډزې نه کوي، امنیت خو رواني هم دی، امنیت خو د کار موندنه ده، امنیت خو دا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته، امنیت خو دا ده چې ته وشي کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي. دا دوی په لیکلو پوهېږي، دا حاکمه ډله په دې زر ورځو کې په دې پوښول چې یو څه ولیکي او وایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي، منطقي سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي، فرا منطقي سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم کړم. دغه اقتصاد پوه چې په افغانستان کې اوس د حاکمې ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی؟ کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پوه اوسېږي چې موږ او تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو، دا څوک دي؟ مثلا د سردار داود خان په وخت کې موږ یو اقتصاد پوه او پلان ګذار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل، چې افغانستان ستر پلانونه، هغه ماستر پلانو که پنځه کلن پلانونه پرند علی احمد خرم بود او څوک د پلان گزارته د طالبان څوک د پلان له جوړی افغانستان په څه ترتیب جوړوي دا خو یو اقتصاد خو یو ډېر علم دی چې په مدرسو کې نه زده کول کېږي نو به ترتیب چې روان دی کپ تاسو څو شخصیت اشاره
کوي چې په اړې برخه ته جلا جلا به خبرې پیوکو ستاسو مجموعي نظر هم واورېدو چې تاسو منتقد یاست تیرو زرو ورځو د طالبانو په اقداماتو باندې او وګورو چې شاغلی ننګ صاحب څه وایي ننګ صاحب تاسو هم کده سی په اختصار راته وایئ چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې که هغه مثبت وي یا منفي وي که دواړو ته اشاره وکړئ لا به شي مهرباني
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته عزتمن جانباز صاحب ته احمدزی صاحب ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته
سلام
زما په نظر بحثونه خو ډیر دي زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم مثلا د سنت او تجدد ترمنز ناشتی حالت او په دغه اثر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه اثر د انفتاح کې انفتاح دغه اثر د چدار چا په جیب کې جامع جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوریت نظام او د امارت دا دواړه لا هم ناشتی دي البته دغه تیر بحث چې ما وکړ د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم سوی وای بلکې مزید هم زیات شو یعنی د دې ته منځ یو تلفیق ته ضرورت و خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي بیګه از منګ او جنباز صاحب هم چیرته بحث و د قانونی دولت خلا خطرناکه خلا ده د قوانینو تعلیق پاته کېدل هاو ګنګواله یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګنګواله چې کومې وي تطبیق قابل ده کومې وي ګنګ ده د نظامونو لپاره خدا مسله لمړیتوب لري چې د قانون کا که دولت څلور رکن لري چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي د دې کارآمدونه دي د دوی فعالیت ته د دوی هغه په اصطلاح فعل او انفعال ده بل مانوي پنګ هغه قوانين دي بل پنګ هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي که هغه کلتوري ارزښتونه دي که دینی ارزښتونه دي که سیاسي دي که حقوقي ارزښتونه دي که نور دي ته ورته اما زما په نظر دغه یو مسله بل مسله چې پکې زه خلاوی نه ما هغه د حکومت موډلټی ده د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت یعنی هیڅ کتاب نشته حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره ستا چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده د تیر ځل چې وزیر د تحصیلات عالی و دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شات از ما په کتابخانه کې ستا د کېټس موډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي حقوقي مسلې معاملات فقه معاملات فقه نوازل د دولت د تعین د امیر د تعین او د تورته مسلې مالیاتي مسلې اقتصادي مسلې اما په خپل چې دا راټول کې او ترنه یو موډل د حکومت جوړ کې هغه بیا نسته یعنی ما یو کتاب دی دلته ځکه نو خنور منابع نسته په خپل د طالبانو لار خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څه لیکلی دي خو هغه د دوی قانون نه ده یعنی رسمي هغه اعلان کړی نه ده هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو هم هغه هم ګنګ پاتاسو نو دغه د ابهاماتو نړۍ د پخپل زیانبار ده هغه نور تبعات د ځینې فکری مسلو یا د پېستلا د دیندار حکومت د تبعات چي دي هغه دا چې مثلا خزه پکور کوي خزه عنصر دی فساد ده یا مثلا دا نظامونو ته ګټور نه ده یار منطق چې تر شای موجود وي زه پی پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري
بله
دا د دې تبعات دي اما مثبت چې کی همسته مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو هغه پسې تکمیل کړو په د کابل خار کې په ټولو خاریاتو کې مثلا قشتېپا کانال شروع شوی دوی تشدید ورکو مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه سوی دي یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې ده په خه حالت کې یعنی فساد پکې نسته شفافیت پکې ډیر ده او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی دا ټول بهتره مسائل دي واردات صادرات او بانک نړیوال بانک ولس شاخصه په 13 میاستو کې بیان کړی دي په دې ولس شاخصو کې کم لکمه په زینو کې لس په زینو کې پاته په زینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپک تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي ډیر تکنی سوی نه دي دا زما په نظر بهتره بدلون ده د تجدد ډیر آثار لکه تیاری لکه تګراتګ لکه موټری لوکس تلویزیونونه راډوګان یو د غډیر رنگین بیروبار د خارونو دا طالبانو مات کړای نه ده زما په نظر دی غ تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه 3 کال دي او دا 3 کال کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگه فارغ شوی نه ده یعنی موږ مثلا خا افغانستان د جوړولو طرف ته کځو کا جګړه معنی ده نو نه تحریم کپرونه جګړه معنی و نه تحریمونه معنی دي ته فکر وکړه په ټول نړۍ کې په 200 سیاست پاسه ملکونو کې ټول مقاطع کړي له افغانستان سره یو انزوایی حالت ده هیڅ مملکت افغانستان پر رسمیت نه پیژني کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلې ده لکه کوریا شمالي لکه ایران لکه لیبیا لکه وینزویلا لکه ډیر نور ملکونه په هغه کې داسې حالت نه ده کم لکه مشپېته او یا ملکونه یې پر رسمیت پیژني دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري دغه سي په کوریا شمالي کې نو زما په نظر دغه سي ک تحریمونه موجود دي لکه په روسي چې موجود دي اوس یا په چین باندې یو مختار ساحات تحریماتي وجود لري احمد دوی فضا خلاص ده افغانستان ته وګوره چې زیوس یو تشریح بیا ورسته کوم
بله بله
طالب ته ډامیننسي په حالت کې ده دی غلبي او سيطري په حالت کې ده دی ساورن سټيټ ته باید لاړ شي اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د پخپلو عناصرو باندې د یغه ته ورسیږي دغه فیصله اقتدار مشروطه نړۍ ورسره دسي فشارونه دسي ممانعتونه او دی ویری دسي هغه فضای جوړ کړي چې درون په فضا کې ستا ار لحظه دی وی او دی یو بدلون کرزماتیک او
انقلاب احتمالات
ده نو
پداسي مملکت کې ډیر مننه بیا په ټولو برخو خبري جلا جلا کو سلامات اوسه ننګ صاحب وربسو پروفیسر احمدی ته پروفیسر صاحب تصویر چې اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو دی حال دار چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل سوای د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمی دودی 10 میلیونه د نړیوالو ایس ای دی چې 10 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي فقر اوج ته رسیدلی تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه تاسو د ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت درې کال پر کې چې لا هم جونې له بشپشم ټولګي پورته لزده کړو محروم دي شزه اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي اساسي قانون نشته ګنې نورې ستونزې دي اساسي قانون نشته دنیای پر رسمیت نه پیژني یا دغه سیو زمينه دوی طالبان نه مساعده چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت پر رسمیت وپیژني دغه ستونزې ته مې اشاره ونه کړه البته د ته ورته پښتنې لنور ملمنو څخه ملر خو مهرباني وکړئ اول تاسو
او مننه ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه نو اول سره یو خبره چې شروع کین نو مثبت اړخ واخلی بیا وس منفی را واخلی منفی اړخونه ډیر دي د یقینا لکه د جنکو یا د خزو تعلیم او داسې دار از د خزو کار ته نه پریښودل دا منفی جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بخش کې فقر بیخي زیات او فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، او دا وجه دا ده چې موږ د اقتصادي وخوا راټینګه کړې ده، یعنی افغانستان کې حکومت یو خوا راټینګه کړې ده چې څنګه پولیس ثبات وجود ته راولي. اما پولیس ثبات په معنی دا نه ده چې ملک به ښه اړخ ته ځي یا ښه خوا ته به روان یا به آینده ښه وي. اوس لپاره ښه ده، اما اوس پس له دې نه دا چانس دوی ته شته. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخته هیواد ده چې هغه ډیفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانین چې قضو د حقوقي مسایلو دومره متخصص نه یم، خو برحال دومره نه پوهېږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده او یو عالمي کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیا لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي، زه مخالفت نه کوم، زه حمایت کوم او زه په تاکید کوم چې اساسي قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده او ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي. تیخینه دلته امریکا ته راشي، هر چا سره یو اے آئی نه استفاده کوي. هغه شی چې پخوا به موږ څو کتابونه مطالعه کوله، اوس اے آئی ته ورکه بس په یو دقیقه کې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اس یو په اے آئی باندې ټیسټ وکړو، یو مکمله مقاله په پښتو کې راته واړوله، ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو. نو ما هغه بیا ما بیرته اے آئی ته وویل چې دغه دې دا سلام دلته پښتو کې معنی دا ورکوي، دام غلط ته دام غلط ته دام غلط ته، بیرته ما نه تشکر ما دا کړ چې خدای موږ دې ماغه کړ، موږ ته متوجه کړ. نو هغه شی چې پخوا به یو کس موږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل، بیا به ماغه ناغه کول، هغه په 5 منټو کې یا په 2 منټو کې اے آئی کوي، چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکي خلکو ته تکیه وکړي. په ملا باندې صحیح ده نظم به راسي، اما دائمي به نه وي، او په حکومت نه پی جوړیږي، پوره نه پی جوړیږي، ځکه چې هر څه مسلکي خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکي او استادانو ته ضرورت لري، په زراعت بخش کې، په طب بخش کې، په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي، لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده، دا د ماډرن ساینس، یا مطلب عصري تعلیم تاسو ته دا شی ښیي. دغه شیانو نه د دوی فاصله لږ زیاته ده، او دوی زیات زور په مدارس ورکړی ده. صحیح ده مدارس خو زموږ دین ده، خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي، ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کیږي. سړی په دمو درود واچو بس هر څه بسامي نه، دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات، دې ته الله تعالی خلیفه ویلي دي، دې ته الله تعالی د دنیا حکومت، د دنیا حکومت همدې انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ صرف په دم دعا باندې کار کوو، نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په هیڅ انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار الله تعالی را کړی. نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي، هر څه فرښتې نه را الله تعالی فرښتې نه را لېږي، هر څه کار وکړي، بد خپل څه کارونه وکړو. او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروری شی تعلیم ده، او دا تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي. لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایی تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې په کوم شي نه پوهېږي، چې په کوم شي باندې ته پوه شوې هغه علم ده، که هغه په قرآنی تعلیمات دي، که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده، بې له علم افغانستان امکان نه لري چې مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغیر کیدونکې ده. پنځه کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو، لکه زه اوس پروفیسر یم، پنځه کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم پنځه کاله بعد به دا نه وي. دا به اے آی سره، دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغیر شي. پنځه کاله بعد که زه خپل اے آی زده نه کوم، یخی نه زه په امریکا کې یم، اے آی زده نه کوم، پنځه کاله بعد به زه بې سواد کې حسابېږم.
بله،
او دا ما مخکې ویلو چې کله افغانستان کې استاد ما پانتونو کې مدا خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلا رواني، موږ دنیا ډېره په مخ موږ نه تللې ده، موږ شاته پاتې یو، ځکه چې موږ نصاب جوړو، زمونږ هغه فکر جوړو، زمونږ هغه هر څه زاړو. هغه ته په کار ده چې نوې کار وشي، مسلکي خلک په کار واچول
شي.
کاروان صاحب ډېر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه دی، هغه دا دی چې د علم هدف دا نه وي چې یو څه زده کړه، د علم هدف دا وي چې ستا وے آف تھنکینګ یا ستا د فکر کولو طریقه بدل کړي. چې تر څو ستا فکر بدل نشي ته هیڅ چرته نشې تللی، ته هیڅ چرته ترقې نشې کولی، ته هیڅ یوجې ته نشې رسېدلی. نو همدا وجه نه ده دنیا دار الاسباب دی، بیا اسباب و حس نکی
ډیر مننه،
هر شی الله تعالی فرشتي نه رالیږي.
سلامات
اوسه استاد، مسئولیت مو باید کار وکړو، دا به علم نه کی.
ډیر مننه، سلامات اوسه استاد. ور به شو جانباز غوث ته. غوث صاحب، تاسو هم ځینو شانو ته اشاره ونه کړه، تاسو انتقادونه وکړل د طالبانو نیمګړتیا او ته مو اشاره وکړه، لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلک هم دمنې چې د طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی زمکه بیرته واخیستې له غاصبانو. دا هغه د دوی بریا وی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو استاد خدمت ما عرض وکړه، هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې دزې کمې شوې دي، ګرچې دزې هم کمې شوې نه دي، په دغه
دې په
خوا سره یعنی خو ختمې خو ندي، او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي، او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول، چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې، چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړل. نو دا امنیت کسې چې دوی کوي، دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
تاسو دا نه منئ چې د دوی امنیت بهتره شوی دی؟
نه، زینه منم زی دا په یو لوی تصویر کې ګورم. کاغلی څاروه دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کوي چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی همداسې رواني، او څوک په مرمۍ ولید او اول مورس دوی ضرور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دته وایي چې خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پېړۍ کې، خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت دوی په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروه. صحیح ده چې د افغانستان خلک ډیر سړی شوی دی، ډیر بے باور شوی دی، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر، د امنیت تاسو موافق دی له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډیر کم شوی دی.
خلک خو نه پیګم دا یو چا ویلی چې دا دنیا کې یو رښتیا دی، یو دروغ دی، او یو احصایه. او زنه پیغام چې دا دروغ دي کدا رښتیا دي کدا عیسایا ده کدا عیسایا اوسی کدا عیسایا چا کړی خو زه د یو شنه خبرې مې مثلا پاسپورت په د دوی په اداره کې $3,000 او حتی $15,000 ته هم رسیدلی دی او دوی آستا آستا په عیاشي توب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آستا آستا دوی روان دي دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول څلورو پنځمه ښځه کول او په مفشتنو موټرو کې ګرځېدل یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولي چارواکي هماغه خواته ځي ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کاله څاروان کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضی یو لوی هیواد قبضه کوي او دلته خو فیزیکی نامادی مادی نامادی دارایی ده بانکونه دی ته نه پوهېږي دې سره څه وکړې دوی خو په دې نه پوهېږي کنه او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډیر قوي نه دي چې موږ فکر وکړو چې دوی ډیر با نفسه خلک دي کم یو دوی با نفسه خلک دي که دوی با نفسه خلک اوسېږي زه به یو شی تاسو ته ووایم تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ زه او ته تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو بسنه غواړم که موزیک روان دی دوی څنګه داسې چاق شوي دي تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي په غرو کې منډې وهلې اوسېږي د څنګه داسې چاق شوی دی د خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وای که دې بزنس دې بزنس نه لري د دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده دا څنګه داسې چاق شو دا څنګه داسې داسې سرخو سفید دی پیسه هغې د خاطر دوی په فساد کې ککړ دي دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلی دي حاکمیت نیولی دی اوس خپل هم سردرګومه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي تر کومه به دغسې یو بې برنامهګي
ستاسې تبصره غواړو واورو بیا به ورشو نورو مېلمنو ته د غصب په باره کې څه وایست تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جریبه ځمکه غصب شه زور واکان ول موجود ول او دوی دام وای چې په خو دې واک جزيري وي د قدرت جزيري وي هغه ټوله ملمن زولي دي اوس کې یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پوری تر خمه پوری بیغمت لیشی یا له اسلام قلانه تر واخانه پوری تلیشی په لارې څوک مخنه نیسی په خو به هر ځای پاتکونه ول او هر ځای به خلکو له سوداګرونو به پیسې اخیستل کېدی
ګورې څلوان سه محترم موږ تاسو متمدن خلک استو او کومه برنامه کوي که مثلا فساد سره مبارزه ده که غصب سره مبارزه ده زه غواړم چې وګورم چې دغه د کوم قانون په اساس کوي دوی خو انتخابي کار کوي زی مثلا دغه فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لس کې یو عالم خلک دي یو عالم خلک چې خاطر بالکل پاتې دي نو دا خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتي کارونه چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کې چې زه قسمه کې غصبوم پر دغه بنسټیز غصبوم چې دا مثلا بیت المال دي یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دي دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه غصب شوی دي مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غصبه کې بیت المال وي دا کس اخیستی وي اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلې نشي زینه منه خاله څاروان پراګنده کارونه کوي تبلیغاتي بڼه لري دوی په احساساتو باندې ډېر لوبې کوي دوی هغه دستګاه یې اوس فعال شوي دي المرصدو نه پیږم نورو خبرونه کې ځینې شیان خبرېږي زه تعقیبوم خو زه باور پدې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کوم فساد سره مبارزه ده غصب سره مبارزه ده که چور سره دا باید قانونمند شي پراګنده کارونه نن کوي
سلامت اوسه ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د طالبانو د واک تر رسیدو په زر روزو خبري کو زموږ بلبانه دی پروفیسور ډاکټر عالم خان احمدزی چې د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شانند شاغله غوث جان باز تاسو هم کولای شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ همدا شیبه اوریدونکو لرو نه تلفن قطع شوی دی. خیر تلفن قطع شو اوریدون کې کولای شي سر له دې شی به مشته تلفن وکي، خو اول به ورشو برته ملمنو ته شاخله ننګ شاخله جانباز موافق نه دی چې طالبانو د امنیت په برخه کې یا له فساد سره د مبارزې په برخه کې یا د زمکو د غصب په برخه کې په هیڅ برخه کې مای پرمختګ نه دی کړی. البته یو شمیر خلک وایي دوی یو مسلې ته اشاره وکړه چې د طالبانو چارواکي څلور څلور شزي کوي، او یو شمیر خلک همدغه مسلو ته په کتو وایي دوی لا نابلد دي له فساد سره، خو ورو ورو فساد خواته ځي. کله چې څوک څلور شزي کوي تبان چې په کور کې به څلوېخت ماشومان وي هغه مړول غواړي، اب د دولت په ماش باندې نشي مړېدلی. ستاسو تبصره څه ده؟
په ډیرو برخو کې د طالبانو پرمختګونه هغه ډیر غښتلې دي. مثلا د غصب په وړاندې مبارزه شاوخوا 1,000,000 هکتار ځمکه له غصب نه ساتل شوې ده، او په حدود د 6,00,000 هکتار ځمکه څه د پاسه البته اخیری راپور هم ده چې دا له غصبینو نه را ګرځول شوې ده. دا لوی بدلون ده. غصبین څوک ډیر زورور خلک وو چې د ټول جمهوریت او د یو سلولس
bale nang sa bale stasi ga ke ut teach su na paigam chule nang sa nang sa ka tas khabri u ke shayad ga ke mo wabri de shu خیر لکه چې ننګ سبل سټوډیو ووت بیرته کوشش روان دی چې له دوی سره تماس ونیول شي. ور به شو استاد ته، استاد احمدزی ته. استاد تاسې په دې برخه کې څه وایست؟ ځینې خلک وایي چې دغه کومو برخو کې چې پرمختګ یې ګڼي وایي دا هم شاید موقتی وي.
یو شای بزه د قران جواب درې در کوم. هغه وی وی الله تعالی وی وی قد افلح من زکه، وی هغه څو کامیاب شو چې خپل نفس پاک. نو دا چې زه خو په امریکا کې هم دومره معلومات ما ته نسته، دا چې دی اسلامي امارات چارواکي کې دې شي درې خزي څلور خزي به کړی، خدا کوم شری معمنه معمنات نه لري او کولای شي ځکه چې افغانستان کې کونډې زیاتې دي. او دا چې دوی له کوم ځای نه تمیلی دا بیا خبره پیله ده چې هغه باره کې زه څه معلومات نه لرم. بهرحال منفي اړخونه هم شته خو او مثبت اړخونه هم شته. خو څاروان صاحب دا ده چې نن که تاسو وګورئ هغه دنیا هیڅ چیرته هم نشته چې موږ فکر کوو چې دغسې دنیا وي. نن وخت کې نفس زیات غالب سوی ده، شیطان زیات غالب سوی ده، او ډیر کم خلک سی دي بیا خصوصا په حکومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم وي. نو موږ دا توقع نشو کولای چې داسې خلک دی وي چې لکه زموږ توقع سره برابر وي فرښتې دي راشي په افغانستان کې حکومت وکړي. خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې قومندانان وو پاټکونه چولي وو ظلمونه یې کول، خلکو نه په زور پیسې اخیستلې. په جمهوریت کې بعضې خلکو ډیر فساد کاوه، بیا دا هغه زورمندان وو، دا زورواکي ول، دوی ډیر زیات فساد کول. نو هغه خلک اوس ټول له بینه تللي، هغه خبرې له بینه تللي دي. نو مثبت اړخونه شته، خو چونکې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پیچم، زه وایم چې که اقتصاد وي هر څه کېږي. سړی کولی شي دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ښه مجلل کور کې اوسېږي.
افغانستان په شرایطو تاسو ته کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربي امارات دی.
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان دا د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده، او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور ښځې وساتي، بیا دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي. خو بهرحال داسې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي، ذاتی مسائلو کې زه نه غواړم چې د خلکو دخیل
ډیره مننه ډیره مننه وګوره
هغه اسلامي او موازین اصول ستا که څوک دغه خلاف کوي که هغه مولای که مفتی که شیخ حدیث شیخ القرآنی هغه نو بیا مردود ده او هغه بیا خپل اخرت غاړې بندیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ننګ صاحب مهرباني وکړئ ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې.
ما عرض دا و چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي، دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي. دا ترمنځ یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای، یو جګړیزه قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته دا شل کال بعد ډیر بدلون راغلی د پنړۍ کې، نو دغه لیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیرې زیاتې دي، بحث وردی، اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبا صاحب وایي چې یو ځای دروغ ده، یو ځای حقیقت ده، یو ځای پسله احصایه ده. نو دا احصایه بیا چا ورکړي چې د غنوري احصایه نه مني چې آماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازې غونډې دي چې ډېر یادېږي، دغه سي مسلې ډېر یادېږي. د تورته هم
لیکنه د دوی مشر کم توجه کړي، څو واره داسې یادونه وکړي چې ډېر ودونه مکوي، معنی هم دغه ده چې امدا کار روان دی.
بلې، یعنی دا معنی دا نه ده، خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم د زر ورځو بس
دي. بله، یوازې دا مسله نه ده، رښتیا هم تر دې خبرې ډېری دي. بله، تر دې خبرې ډېری دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جګی ډله وه راغله حکومت ته او باید ظرفیت جوړ کړي، داسې ظرفیت هم نشي جوړولی. او مشکل دا ده چې یو څوک په دې چې ونه پوهېږي چې نه پوهېږم، دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپل نه پوهېږي، حداقل نورو ته خو زمینه باید مساعده کې، نور خو پرېږدي. لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي، اقتصاد پوه ته پرېږدي، طب ډاکټر ته پرېږدي. دوی خو دا کار هم نه کوي، دوی خو د کلینیکونو رئیسان هم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت ته په افغانستان کې چې شبیه یا د دې تورته حالتونه په الجزایر کې، په تونس کې، المغرب کې، یا په مراکش کې راغلي دي. فرق یې دا و یا د نورو هغه جنگونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده، د دوم نړیوال جنگ یا اول نړیوال جنگ نه بعد، طالبان عینن په هغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزایر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي، اما ډیره غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوی دی، په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د آی او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلی دي، او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتلی دي په افغانستان کې نسته. مکمل ټوله تخلیه وسوه، پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي، نظامیان عالی رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د ان جی اوګانو مؤسساتو دا ټول وتلی دي خاوندان. زما په نظر وحشتناکه خلا هم موجود ده. او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزایر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب د اسلام پال راغی، یو ور د سلفیان راغی، یو ور د اخوانیان راغی، بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف، دا خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسی دی نړی تحریم دغه وګوري، یعنی کدا تحریم په امریکا باندې 3 کاله وځه سوی وای، دوی به د ونو پانو خوراک ته ارسوی وای. دغه سیالات چې په افغانستان راغلی دی، د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي، هغه عزیزه خیر درخه مغلس سره پاس 10 میلیارډ ده. هغه یو ګرځول یو غنی مملکت
ننګ سبب په مقابل کې اره اونې 40 میلیون ډالر ورکوي دغه پیسې د خلکو ته سی ورکول کیږي دا چې د افغاني ارزښت نټی تیږي دغه د شنه به په نظر کې ونی سي د افغانستان
کې د اقتصاد
په کتو ډېر پیسې دي
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معاملې د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده تچوی چې موږ په تورو کچوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی دا کني کوي لسواری پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کني ورکوي اوس دا جان صاحب کو یو راپور ورکړی دا چې ولسنی میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل سوی دي پدې کې او میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصرف چې دوی دی باندې کړی دي تامست لدې سره کتل دي لږ سره کتل دي بزنس میټینګونه دي یا سفرونه دي پاره کې 3.5 میلیارډ هغه روپې هم غړل دي چې سويس ته انتقال شوی دي یعنی د افغانستان جیب ته لدې 100 میلیارډونه د غلس میلیارډ چې ماته استیاد کړو دا په څه کې شامل نه دي اپاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم امده ته ورته پیسې دي چې اوایي یادېږي یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا له خوا چې په کې 2.5 میلیارډ دي پاتې سوی دلته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري د ورلد بانک لاري یاو د فاو لاري دوی ورکړې دي هغه غیر اقتصادي پیسې ده د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده د دولت سره د تعامل پیسې نه ده یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یاو د موجوده اقتدار لاري مصرفي نه چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پورې د دې پیسو ټول
لیکن د اقل د افغانوی ثبات ساتل دی
بلې
د افغانوی له ثبات سره خو مرسته کړې ده
د افغانوی له ثبات سره د مرستي بس ډیر امیخ ده د ډالرو د فرار مخنی ول سوي ده په تیرو وو کلو اتو کلو کې افغانستان نه څه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي دا د خلکو قراردادیانو پیسدارانو تجارانو دا هغه چا سره چې هغه سیلاب غوندي وتل هغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د نړۍ امریکا له افغانستان سره په شل کال کې یو سلو څلور څلوېخ میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده دا له افغانستان سره ملکی مرسته سوي ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي پیسې په جرمنی کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده خو خیر یو اوریدون کې ډیر منتظر پاته شوی دی اول بدل ته ورشو
بیا بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلاسي
مهرباني
تاسو د افغاني د ثبات مسله یاد کړه نیمګړی ما پریږدئ زه به تاسو عوامل 4-5 زر بیان کړم
مهرباني
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده یعنی چې لرنج نه وځي لدې دایره نه وځي دا کم سوی ده بل دا ده چې مبادلات په افغاني باندې ډیر سوی دي د افغاني ارزښت سوی ده بل نوې افغاني چاپ سوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي بل دا سټی مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بې کنټرول وو اغه کنټرول سوی ده فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود سوی ده ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي دغه مړه ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت هم لزان سره راوړي تر ادا نه شي دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده
بله بله یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي دي افغاني او خپل په اړه کې ډېر د کمبود په اړه کې ډېر خبرې کیږي سلامت اوسې اوس په ورشو یو اوریدون کې ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
زه وسامم د هلمند ولایت ته چې کې ولسوالۍ ته روان صاحب تا او همکاران ته ټول ته سلامونه وایم
مهرباني کوئ صاحب
زما په نظر زه به دا درته وایم چې ظلم وحشت و عیاشي و دا چې و دا پر افغانستان باندې تیره سوله انشاءالله الرحمن اوس به شرعي نظام پر راسي او هغه د جمهوریت په وخت کې وویل چې هر څوک به پر لارې تېرېدی پر ځنځیر به راګیر که چېرته طالب یو لنګوټه دې پېرچلې ده اوژېره دې پرېښېده ده اوس چا به خپل مسلماني نه څه کولی بس دا طالب و مس به زوروه پولیس به روپی د دنیا خپل وهې دی او زنانه به پر راګر ډول او کشران الکان به راګر ډول او زوروله بو او پر اطراف سینو بمبار او چاپی شروعی در خلق در عموش با در شپی و تقراس سواس تلو یو دای بمسار کتاوی چی بمبار برا بین شروع و امریکایان و داخلیان برا بسیزغاس تلو دوگونی ظلم امریکایانو نکوی لکه داخلیان چکوی او بدوی که در چارواکی دیر شخص سخت مجرمین و چی اسلامی امارات و بخشل ده او لوی عطا و چی مجده
جان باسب مهرباني وکړه د اوریدون کې خبري خو مو واوریدلې دوی ته څه وایي تاسو وایي چې نه امنیت نه دی ښه شوی خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی د بمباری خبره کوي د پولیسو د تیر نظام د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی جان با صاحب مهرباني جان با صاحب ستاسي غاک ناراضي نه پيګا
bale غاک نشته
وو صحیح شو مهرباني
bale خا زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرف زار نه نه په خو نه اوس نه په پراتون کې کې چې د ملکي وګړو ژوند مال او نورو شته منه یو تر اجازه ترين zarar ورسي که آغا بهرانیانو دا کار کوو بعد کول جنایتی کرده که آغا سهوان زمانگا پاوز کرده هم البته چه زمانگ پاوز هیچ کلا عمدن دا کار بنی کرده که سهوان کم کار کرده شوی وسیگی احتمالا که کار نده شوی خدا دا جوات دا خواله زاروان چه طالب انفجارات کول طالب دیر بعد بعد بی امنیتی پر طول افغانستان که حاکم کرده هغه کارونه چې دوی کول هغه ځان چاودنې چې دوی کول هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی وو تاسو په یاد راولئ دغه د مثلا د جلال آباد یو پیښه په جلال آباد په کابل بانک چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني ښځې ماشومان نارینه سپینګیری همداسې په خسره سینه د خلک وژني یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې په چارایګانو کې دا چې سپکی په مونږ چې دی لګول نور انفجارات چې دوی کول دا خو هم دوی امنیت خراب کړی وکړ چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره راپیل شول مسمتو ویل شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړي وي وژنه او زخمی کول خو پېټ دی خو په ټی هغه سره خبرې کولې او دوی دا جرأت نه درلوده چې یو امریکایي یا کمبل بهرني ته هغه حتی عقل zarar ورسوي دوی دروغ وایي خاله څاروان دا نه خاطر زه په دوی باندې اعتماد نه لرم دوی څوک وژل خو افغان عسكر وژل خپل هم وطن خپل وطنداري وژل خپل هیوادوالې وژل خپل د کوڅې انساني وژل چې د یو احساس د مخې ته لو اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتی ادارو ته څوک خپل وطندار وژني تلارشه په دغه پاکستان کې چې تور سره ډیر نه کته ډیر زیات سره ملګری هلته ستا استادان دي تلارشه یو پولیس ته یو پوځي ته چا وګوره چې سر باندې د تبله وهي کنه اما تاسو ما عسكر وژل تا دا افغانستان عسكر وژه تا دا افغانستان بچه وژه اوس په کوم حالت کې است از تو دا پښتنه موږ د چانه وکړو دا خلک سما وکړو
bale sir
دا بل ډیره ته پیګی
مننه
خو له څاروان زه به یو شی وایم چې دې ولایت کې زه دغه دې ولایت شنو نه اخلم دا غینه نه زه د کابل لغمان کونړ ننګرهار په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکی خلکو ورکړل دا د چا د لاسه دې تاوان څوک ورکړي دا چې جفا شوی دا چې جرم شوی دی بهرنیانو کړی دی هیڅ کله د تایید ورنه ده او راز برازی مونږ به د بهرنیانو نه د پښتنه کوو خو دوی دی مسول حکومت را جوړ
ډیره مننه
دوی دی مسلکی خلک را جوړ کی چې مونږ دغه محکمه لا اقل مونږ غیابی محکمه د عامدی بهرنیانو پر ارتباط وکړه په قندهار کې زمونږ خلک شهید کړ په هلمند کې شهید کړل که په نړو کې که په پکتیا کې په هر ځای
سلامت اوسه ډیره مننه جان با صاحب کور ودان ور بشو شاغل احمدی ته استاد ضروری تیر شوه د طالبانو حکومت چم پر رسمیت ونه پیژنده ځینی وای ک پم دغه شکل سره دوی رواني ضروری به نورم تیر شي څوک به پر رسمیت ونه پیژنې او تاوان به افغانستان او افغانان کوي د دې ملامتي به د طالبانو په خاړه وي څه وایست
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جان با سب په خپېږي چې هغه ډیپلوماټ خو زه چې څومره معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
کې یم پر رسمیت نه پیژنې د رسمیت پیژندلو مسله بیل ده
رازو هم دې خبره ته هم دې خبره تر رسمیت دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تاګو راتګ اسانه وکړي شي نو هغه کارونه اوس دا اوس سفارتونه کوي نو چې کوي نو دا سم نه ده چې بيخي هیڅ نشته یو څه ستاسو
په نظر دا هیڅ مهمه نه ده کدي چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم رسمي منم یا ملګری ملتونه چوکۍ نه ورکوي دا هیڅ مهمه نه ده
نه دا مهمه ده دا مهمه ده په دې کې شک نشته
یو مهم هغه اړخ دا وګوري تیر کال په متحده عربی اماراتو کې د اقلیم کانفرنسو دا اقلیم موضوع زکه یادوم چې دا وس افغانستان لډر شدید اقلیمی بحران سره مخامخ دی او دا د سیلونو راځي دغه کانفرنس کې میلیارډونه ډالر هغه یوادو ته چې اقلیمی بدلون په خاطر ځانمن شوی دی کومک وشو افغانستان د دې لپاره چې پرسمیت پیژندل شوی حکومت نه درلود اساس تازه یو نه غوښت
بله دا یو لوی خلاده په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي آیا په دې اوسنی شکل سره چې دوی روان دي چې جنونو ته اجازه نه ورکي خزو ته اجازه نه ورکوي دا سخت دریزي پالیسی چې دوی لري فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپل پالیسی بدلی کی
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه یې ځکه دوی موږ زیات یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغه مسایلو کې لکه د جینو مسله د ښځو مسله دا کوم مشکل نه ده خو اسلام کې واضح ده نو ویل من فرض ده په نر او ښځه باندې فرض نو هغه باندې به دوی پانتون نخلاص کی ښځو ته د کار زمینه مساعده کی اوکې صحیح ده شرعي حجاب ته هماغه دی پکې وي څه مشکل
نشته دا سیده شواهد ته دا خو تاسو وایست لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف ویني
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خصوصي د معلوماتي بعض مشران دا خبري کوي خدا چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول دوی به په دې باندې کېنی خپل منځ کې په دې باندې خبري وکي او هغه څوک سخت دري زدي او هغه په دې باندې پوي کې شروع را دغه تعلیم او تحصیل چې د کوم چې تاسو وایئ نه تاسو مو پرې
ډیر مننه ډیر مننه د لپاره چې وخت کم د ممدې موضوع باندې دی ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو ننګ صاحب تاسو فکر کوئ مال زر ورځې تیر شوه د ځینو په باور زر ورځې نوري هم کتیری شي طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي تاسو څه فکر کوئ
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو کی بیا رسمیت ایجادیږي یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو دي په اصطلاح چې اعتباری دولتونه دي ورته وایي هغه کې مثلا د نفوس موجودیت حاکمیت حکومت او هغه په اصطلاح سيطره چې یو دولت باید ولري هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګری ملتونو اداره وایي اما ځینې مسلې دوی چې اوس بهانه کوي چې د خزو تعلیم یا دوی وایي چې ځینې راپورونه لرو چې
دا بهانه بولی کدا یو مشروع غشتنه د افغانستانه
نه نه مشروع غوښتنه نه ده. هر حال دا بحث زه په دې ټکو کې راولم چې په میانمار کې جنوساید وسو، په نسلی وژنې وسوې، امریکا یې په رسمیت پیژني، اسرائیل دا اوس د فلسطین په غزه کې جنوساید کوي، یو مکمل نسل
بلې هغه مخکې حکومتونه په رسمیت پیژندل شوي ول، یعنی داسې وروستي جرمونه وکړل د مشتر حکومتونو هم دغسې جرمونه وکړل، لیکن بیا تر اخره پرې چا دا کارونه کوم چې رسمیت ترې واخلي. پر هل ډېر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه وخت مو دومره پای ته ورسېدو. سلامت وسې ښاغلی جانباز، ښاغلی ننګ او ښاغلی احمد زی.
ساعت 8 شب است، صدای ما را از رادیو